د نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه په ناسیانه ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شي. د استوګنې په یو کور کې ساتل شوي ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي ادارو د نشي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالي ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز وایاند خالد محید ازادي راډیو ته ویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحاني ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 44 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړای شوي او په پام کې وچی یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریده. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د سیړنې او ورزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میولرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکې چې کومې وې سیبه په دې باندې و کوکنار کرل کېدل، پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو سیب د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشي موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي، کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کور څخه وشړلم.
ترخی خطرې ډیر لرم، په دې چې ما اولادونه ډیر خوار زه، هغه بوګي او تګي بو، هر څه ته به ضرورت لرول، ما به نشوي ورته کولی چې پیدا کوم. دا ترخی خطرې مې دی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
سړیا، ما تاسو ته په واره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي، ډیره ډیره شوې ده. ته خو په خو داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشي موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشټوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې رئیس ورزلا نعمت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ نشټوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غختلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو 30 کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږي او ګډ هدف نشټوالي له نشي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږي پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس ورزلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څانګې ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچه دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرسته کوونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم نه دي توانېدلې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشتوالی نه مني. د دې وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق وایي له دوو کلونو راهیسې کله چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوې وه، خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړې سوه. اوس د متعدینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسؤلیت د زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږۍ مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوې او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ سوې ده.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشتوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوایې اوبه لږې وي ځکه به یې کوکنار کرل، خو اوس چې د کونړ له سیند څخه د لمریزې برېښنا پر مټ اوبه راکاږي د میوو باغونو ته یې مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپېته کلن میراجان بیلچه په لاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبه کوي. د هغه باغ د کونړ مرکز اسداباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه یې د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساسې د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله 2 ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا 10 جریبه ځمکه ده، 2 سیمانډه ده، 3 مېسه دغه ده، لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې شی وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسېږي. او کوکنار داسې نشه یي موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ضرر رسېده. نو په هغه خاطر هم اوس باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړ، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپله ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګل شوي باغ کې امسا په لاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټي ته یوه شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلن دفاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوس کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوي چې هر دیقان 30 لکه 40 لکه روپۍ برابرې کړي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداري ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات یې دلته رواج کړي دي، باغونه یې رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوزونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا صفر ته نږدې شوي دی. انشاءالله امیدوار استو که زمونږ دغه ترویجي پروګرامونه هم داسې روانې ډېر زر به صفر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیلی ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدې افیمو پوډر جوړیږي چې بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدل است چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعد کړي امراض لپاره. زرق د هیروین، استفاده د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، مامدارنګه قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشه یي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي او د نشه یي موادو له ډیر استعمال څخه درا پیدا شوی ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو ډیر استعمال یا اووردوز څه ته وایي.
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال د وجود نه ډیر مواد استفاده کی هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي؟
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق کی. مثلا یو گرم مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم گرم وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نی، مقدار ورته معلوم نی، په اووردوز ته کاندید. یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ته. یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نی، مقدار معلوم نی، اووردوز کی. یا کله چې نشه یي مواد ورته معلوم نی، دغه عوامل او فاکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشه یي موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې چې دا انحطاط سره موجود کی او دا مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د نشه یي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق دی. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي د اووردوز علائم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي لنګان وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالک نه 4-5 چنده وړکې کیږي. بل میټامفیټامین کوسۍ نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده، دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی 3-4 چنده غټیږي. چار سو اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کی، یعنی ډیلیژن او لیژن د رواني تکلیفونو د ورته پیدا کی. په دې کې لاند وخت لیونتوب ورته منځ ته راځي. بل په مجموع چې مشترک دی، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خولې نه زیک قف منځ ته راځي.
د نشه یي موادو د ډیر استعمال پر مهال باید خپل یو معتاد څوک شي لمر څخه بچ شي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا پکور کی آزاد فامیلی دا باید به خبر کی چې ما نه دغه څه وسو شوې د مقدار د مواد نه زیات شوې خطر په لور روان یم. بل څوک چې مواد مخدر دی خولې دلته ازمي سیستم دی اخلي او اولیه کومکونه موجود نه ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک دی چې په هر کور کې مالګه شته، مالګه نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري کله چې استفاده وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده هغه میده نه جذبوي، هغه څه چې میده کړی ټول کانګه کوي او بیرون وزي استفراغ کوي، دغه ډېر جذب د موادو نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اوردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت ده کانګې کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندیږي کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي. په یو اړخ سره مریض اوړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 70% کومک اکسیجن واخلي.
له اوردوز یا د نشه موادو له زیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
معتاد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لارې چې کله چې د دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې دوز هغه زیات نه شي. که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د مواد مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع د هغه ورته نه برابرده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالی کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اوردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر ده. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي مواد مخدر زرق ته اړوي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د مواد ورنه زیات نه شي او دا کومه ته لاړ نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډېر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوی شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چانس دی اوردوز باید ډېر دقیق اوسي. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کې ډېر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، که نه اوردوز ته ځي، کومه ته ځي او د ژوند د خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپریږي او اوس ته خاطرې وارده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد سوانو خسرګنی له میړه سره یو ځای له کور څخه وشړله او اړیکې یې ورسره پرې کړې. دا چې اعتیاد شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډېر وخت مې میړه عملي کولو، اولې تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل. بیا پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه سیم وباسلو، میړه مې وباسلو. وې تاسو مصرف خرڅ څه نه شم درکولی. ما ته ویلې زه ته د مور کره لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې. وې تا میړه ملي ده نه کېږي، ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه تپې کې ما تیر کړل، همالته زه معتادم شم. ترخې خاطرې ډېره لرمه، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارزه، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه ته بی ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو. ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي. ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر. او اخر کې زه خپل ماما څه شوم نه پوهېږم. ولې خپل هڅه ډېره وکړه چې مې بستر هم کړو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کوخو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دې ونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما آخري موقع درکوم، طلاق نه درکوم، مای لاړ شي یو کور یو ژوند و ماته پیدا کړه، اولادونه مې مراوله، خواښې نه. آخري موقع مې ورکړه، ما کار یې ونه کړو، ما تین کور ونه ولو نه اولادونه را تر استون ما پری خودن زای نه لری چې ما بوم زی ځان سره په تپو می ګرځین او په کوڅو کې می ګرځین کیږي سره انسان سره شو.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی، په افغانستان کې دننه او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم له خپل یوه انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو حبیب څه درته ووایه، د خوارۍ راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خوارۍ درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټېلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه، بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده، زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده، ته بختورې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ها، دا دې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر،
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا کشکا نامی.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده. یاره، دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، ډېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی، هیره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوي؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته ویل چې دا خوشې د جایلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پیژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی.
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.